سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې نه بجی دی. زه صفی الله ستان اگزایمو دی. ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په پاکستان کې دی او هلته نن د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ایز امن د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې شوې دي. امیر خان متقی چې په څلور ورځني سفر تیره جمعه پاکستان ته تللی، پرون یې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې هم برخه اخیستې ده. د افغانستان په ختیځ په تیره بیا ننګرهار کې د سیلابونو د راوتلو له امله ګڼو خلکو ته مالي او ځاني تاوان اوښتی دی. د راپورونو له مخې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور ماشومان تیر ورځ د سیلابونو له کبله مړه شوي او دوه نورې ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت لا څه نه دي ویلي چې په ننګرهار کې سیلاب ځپلو سره په څه ډول باندې مرستې کوي. اروپایي ټولنه وایي افغانستان د بشري ناورینونو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي، افغانستان د بشري بحرانو له کبله د اقلیمي اغیزو په وړاندې د زیانمنونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې د 121 هیوادونو ترمنځ 168 ځای لري. د هغې استازولۍ ویلي، دا ټولنه د اقلیم بدلون د اغیزو د کمولو او ورسره د مقابلې لپاره د حل لارو په موندلو کې د افغانانو ملاتړ کوي. په کانګو افریقایي هیواد کې د سیلابونو او د ځمکې د ښویدنې په پیښو کې د مړو شمیر تر 200 کسانو زیات شوی دی. لږ تر لږه 200 نور کسان ټپیان شوي هم دي. په اغیزمنو شوو سیمو کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. د کانګو په ګاونډي هیواد رووندا کې هم د سیلابونو له کبله څه باندې 100 کسان مړه شوي دي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. روزو ده پروگرام ده مطالبو معرفی ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په پاکستان کې دی او هلته د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلی دی. دا مو د سر موضوع ده. په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو چې په افغانستان کې په تیره بیا ختیځ کې سیلابونو ګڼو کسانو ته مالی او ځاني تاوان اړولی دی.
سیلاب راغی، کوټې یې مړنګې کړې، دیوالونه یې مړنګ کړل. زه خپله هم څه سیلاب یې وړلم، ماشومان مې وړل، یو څلور ماشومان دي مونږ شهیدان شول. اوس یو څه ده د درکه ده.
په کانګو افریقایي جمهوریت کې هم سیلابونو ځمکې ښویدنې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې.
نور زه کورنۍ نه لرم او نه هم سرپناه را پاتې ده. پوهیږم چې میړه مې ژوندی دی خو ټول ماشومان مې مړه شوي دي.
د اروزګان د یوې کورنۍ کیسه هم در اورو چې شاوخوا 100 کسانو ته شمیر رسیږي او اکثر یې نابینا دي، یعنی په سترګو څه نه ویني. نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په پاکستان کې دی او هلته د پاکستان د پوځ له لوی درستیز عاصم منیر سره لیدلې دي. هغه نن دا کتنه کړې ده. د ورځې په جریان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امیر خان متقی او سره ګډ پلاوی د پاکستان له ځینو نورو سیاسي رهبرانو سره هم لیده کاته کړې دي. له عاصم منیر سره تر کتنې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د شنبه په شپه باندې په اسلام آباد کې له ځینو سیاسي رهبرانو سره هم لیدلی دي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزیرانو له درې اړخیز غونډې وروسته د طالب او پاکستانی چارواکو او سیاسيونو ترمنځ د لیدونو کتنو دوام. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن رسنیو ته په استول شوی او معلوماتو کې ویلي چې د پاکستانی پوز لوی درستی د اسیم منیر د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی او په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیمه ییز امنیت او د خلکو تګ او راتګ کې اسانتیا او افغان کډوالو اړوند مسایلو په اړه هر اړخیزې خبرې شوې. بلخوا د پاکستانی پوز د امریکو دفتر نن سهار خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په دې لیدنه کې دواړو لوریو د امنیت د ښوالي په هدف د میکانیزم په پیاوړتیا بحث کړی. د پاکستانی پوز خبر پاڼه کې زیاته شوې امیر خان متقی په دې لیدنه کې د امنیت د ښوالي په موخه له پاکستان سره ګډ کار مهم بللی او تر خوای په افغانستان کې د امنیت او پرمختګ په برخه کې د پاکستان لمرستې مننه کړې. د پاکستانی پوز خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوی چې د پوز لوی درسیزې د طالبانو د اوسنی رژیم په ملاتړ ټینګار کړي او پر دې هم هوکړه کړي چې د دوړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره خپل منځي اړیکې جاري ساتي. دا خبره داسې محل کېږي چې مخکې تر دې پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی خاورې ته نه امنی له افغانستانه پیښه ده او د افغانستان امن یې د پاکستان او سیمې امن بللی دی. خو د افغانستان د تیر جمهوري نظام چارواکو بیا په پاکستان دا تور پورې کاوه چې له ترهګرو ملاتړ کوي، هغه دا چې پاکستان رد کړی ده. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د وزارت سرپرست تیره شپه د پاکستان د سیاسي ګوندونو له یو شمېر مشرانو سره هم لیدلی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرسیال ځای احمد تکل رسنیو ته استولی پیغام کې ویلي د لیدنه کې د افغانستان او پاکستان پر ګڼو دوه اړخیزو مشترکاتو سیاسي، تجارتي، ترانزیتي او اقتصادي ګټو خبرې شوې.
دغه راز د ناستې ټولو برخوالو ټینګار وکړ چې د دواړو همسایه هیوادونو د حکومتونو او ولسونو ترمنځ نږدېوالی راسي او په ازادانه ډول دی د دواړو ولسونو لپاره د تګ را تګ زمينه برابر سي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ناسته کې مولانا فضل رحمان، سراج الحق، محمود خان اتسگزی، ایمل ولی خان او یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی وو. خو د دې ناسته یو ګډونوالو د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان وایي د لیدنه کې امیر خان متقی غوښتي چې افغانانو ته حق ورکړي چې خپل استازي خپل وټاکي او تر خوای افغان ماشومان زده کړو ته پرېږدي. هغه تیر شپه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د ټولې نړۍ د دنیا عالمانو د مشرانو اولادونه زده کړي کوي او په کار چې افغان ماشومانو ته هم د حق ورکړل شي. ایمل ولی خان دا هم لیکلي چې متقی ته ویلي پاکستان کې ترهګریزو پیښو کې د افغانستان له خاورې د ګټه اخیستو شواهد ښکاره شوي او اړینه ده چې په افغانستان کې د ترهګرو امن پټنځایونه له منځه یوړل شي. طالبانو د هغه څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی خو وړاندې ویلي چې افغانستان کې هیڅ ترهګر نشته. دا ادعاوی داسې مهال کېږي چې د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو او د عوامي نېشنل ګوند په ګډون خپل یو شمېر پاکستانی ګوندونو ښکاره ویل چې د پاکستان په خاوره کې هغه ترهګر ځای پر ځای دي چې افغانستان کې بریدونه کوي او افغان خاوره یې ناامنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
آزادی رادیو ته غواګی است. اوس هم ورزو د اروپایي ټولنې اورستی راپور ته چې د افغانستان په اړه باندې ورکړی دی. اروپایي ټولنه وایي افغانستان د بشري ناورینو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. د اروپایي ټولنې استازولۍ په افغانستان کې په یو راپور کې دا خبره کړې ده او ویلې دي چې اروپایي ټولنه د اقلیم بدلون د اغیزو د کمولو او ورسره د مقابلې لپاره د حل لارو په موندلو کې د افغانانو ملاتړ کوي. سنا کاکړ په دې اړه باندې ریپورت لري.
یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې د طبیبي غلامل زیانمن شوي وایي د ژوند وضعیت یې ډېر خراب دی. د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ اوسیدونکی صاحب الحق چې دوه ورځې وړاندې په کور کې سیر راغلی وایي هم یې کور او هم کرنیزې ځمکې چې په محصولاتو یې خپل د ژوند چارې پر مخ بیولې له منځه تللې دي.
د سیلاب راغی چې یو فصل یې پرې نه خود غنم او سبزي او ټماټر او پیازو په هر څه خراب کړو. تقریبا اوس هم د اوبو په کورونه مران کړل، ځاني او مالی غون ځین لري، نو تقریبا سرک هم ډېر زیات خراب کړی.
دغه شان د پروان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې که څه هم له اقتصادي پلوه په ناوړه حالت کې و خو یو نیمه میاشت وړاندې سیلاب یې ستونزې نورې هم ډېرې کړې.
ډیر ډاډون کې سیلاب وو، بس دومره مو وکولای شول چې ځان وژغورو. د کور او ځای کې سکین نشو، کورونا او ته کوي د اوبنه ډکه شوه، ژوند راته پاتې نه شو. اوس هم ښه نه یم، د تشویش له وجې ناروغه شوم. لوږه کمه وه چې اوس دا ورځې هم په موږ راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولې وایي چې پرله پسې طبیعي خطرونه لکه وچکالي او سیلابونه د افغانانو وضعیت لا پسې خرابوي. د دغه هیواد لپاره د اروپایي ټولنې استازولې د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي چې افغانستان د بشري بحرانونو او طبیعي پیښو له اړخه له خطر سره مخ څلورم هیواد دی. د یاد دفتر په وینا د اقلیمي اغیزو پر وړاندې د زیانمنونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې افغانستان د 111 هیوادونو ترمنځ 161 ځای لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولې وایي دا ټولنه د اقلیم بدلون د اغیزو د کمولو او ورسره د مقابلې لپاره د حل لارو په موندلو کې د افغانانو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د خوړو بحران نړیوال راپور وښوده چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس یوه برخه یې له لوږې او مړینې سره مخ ده، او یو لامل یې د اقلیم بدلون دی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې ویجاړوونکي سیلابونه راغلي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي د یوه ویډیویي پیغام په استولو سره ازادي راډیو ته وویل.
د سور له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې د بېلابېلو پیښو له امله 16 تنه شهیدان شوي او 16 نور ټپیان شوي دي. چې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د نړیوالو مرستندویو موسسو په همکارۍ نږدې 3000 زیانمنو شویو کورنیو سره د خوراکي توکو او د پیسو مرستې کړې دي.
د ښاغلي رحیمي په وینا په دې موده کې څه باندې 200 د استوګنې کورونه په بشپړه او یا جزوي ډول ویجاړ شوي. نږدې 200 کورنۍ زیانمنې شوي، څه باندې 400 څاروي له منځه تللي او له 15,000 جریبه څخه زیاتې کرنیزې ځمکې او باغونه له منځه تللي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. تېر کال په پکتیکا او خوست ولایتونو کې یوې زورورې زلزلې تر 1,000 ډیر کسان ووژل او لسګونه زره نور یې بې ځایه کړل.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
ازادي رادیو ته غوښتل. طالبان او د حکومت د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې روغتیایي محسوس خيغوختي چې د سیارو تیمونو پر ځای د ثابت مراکز جوړ کړی. د روغتیا وزارت په دې اړه ویلي دي چې دغه محسوسه یو میاشت وخت ورکړي چې د خپل سیارو تیمونو فعالیتونه بند او پر ځای ثابت مرکزونه پرانیزي. دا خبري ورسته لاغه کیږي چې اندېښنې رامنځته شوې په تیر بیا د یونیسف لخوا چې طالبان ورته خبرداري ورکړي چې د سیارو روغتیایي ټیمونو فعالیتونه دي بند کړي. په دې اړه نرګس مومند حسن زی رپورت جوړ کړه.
قطع کمک ها بر مردم زیان های زیادی داره، خصوصا در مناطق ما که ما دسترسی کامل به هیچ.
آمنه ده کابل ده شکردری ولسوالی و سیدون کده دوائی ده دغه ولسوالی و سیدون که لکلونو راهیسی روختیایی خدمتون زدکرو او نورو اساسی حقونو او ارتیاو تا لسرسی نلری. آمنه ازادی راژیو تا وویل گرزنده روختیایی چیمونه تریو بریده ده دوی ده سیمو ده خلکو پزنگلی رول ده خزو او ماشمانو ستونزی حلوی.
بسیار خدمات
کړي ډېر کم خدماتونه دي د هغه سازمانونو لخوا چې افغانستان سره مرسته کوي. که څه هم نشي کولای د خلکو ستونزې حل کړي، خو په تیرو کلونو کې خو تر یو حده د خلکو ستونزې حلولې، په ځانګړي توګه هغه ماشومان او ښځې چې په خوارځواکۍ یخته دي.
د مابیان ولایت اوسیدونکو محمود دیگر زنده روغتیایي چمونه د فعالیت پر اهمیت ټینګار کوي او وایي د بدیلو لارو لبرابرولو پرته دغه چمونو فعالیتونه بند باید نشي. د ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
زما باندې د سپریکړه د چې بیا کتو ته اړتیا لري د بیوزلو او هغو کسانو ته چې ناروغ دي په خورځو کې اختمه شومان لري غنیستون زبره ولاړی کړی
دا د ښنه په داسې حال کې د طالبان د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر د مارچ په میاشت کې د روغتیا لنړیوال سازمان WHO یونیسف او نورو هغو بنسټونو چې په افغانستان کې روغتیاي خدمتونه وړاندې کوي د ګرځنده روغتیاي ټیمونو د فعالیتونو د ځنډولو غوښتنه کړې ده د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې چې د می په 15 مې خبر کړی ویلي و چې طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر ویلي چې په هغو سیمو کې چې ګرځنده روغتیاي ټیمونه کار کوي باید ثابت روغتیاي سایټونه جوړ شي او لږ ډیرو خبرو اترو ورسته دوی وتوانېدل چې د دې ټیمونو فعالیت د اپریل میاشتې تر پایه پورې وغځوي د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایان شرافت زمان د یک شمې پر ازادي رادیو ته وویل
او موثریت په هغه اندازه باندې څومره چې د ولس حق دا او د ولس ضرورتونه دي نو په همدې اساس باندې د څو مجالس څخه ورسته موږ د نتیجې ته ورسېدو چې باید دغه ګرځنده روغتیاي ټیمونه په ثابت روغتیاي مراکز باندې تبدیل شي او د همدې لپاره د روغتیاي نړیوال سازمان یونیسف ټول ادارات سره مجالس هم در سره شول د دوی په غوښتنه باندې چې باید موږ ته یو وخت وټاکل شي یو وخت څخه ورسته به موږ دغه سیستم چې د ثابت مراکز تبدیل کو نو مخکې هم ورته یو میاشت وخت ورکول شو اوس بیا ورته یو میاشت وخت ورکول شو چې په دغه ثابت مراکز باندې باید کار وشي
یونیسف په خپل راپور کې دا هم ویلي چې ګرځنده ټیمونه د موقعیت بدلولو وړتیا لري او په دې ډول د هغو سیمو کسانو ته چې مخکې له دې خدمتونه به برخې وو هم کولای شي روغتیاي خدمتونه وړاندې کړي یونیسف زیاته کړه چې یو کمیټه په دې طرحه کار کوي چې څنګه دغه ټیمونه په ثابت مرکزونه بدل شي خو دا نه دی ویلي چې دا کار به څومره وخت ونیسي او دا ثابت مرکزونه په کومو سیمو کې جوړ شي
امروز حقوق سیمون رو تسلیم کردیم. I am always going to put America first.
Referendum sonrası
is not the buildings, not the monuments. It's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
وربشو کانګو افریقای جمهوریت هلته هم په جنوبی ولایت کې وو کې چارواکي وایي د سیلابونو د زمکي خویدنې په پیښو کې د مړو شمیر تر 200 یو کسانو زیات شوی 200 نور ټپیان شوی هم دي اسد الله لودین په دې اړه رپورت لري
په کانګو کې تر سیلابونو او د غراس تر زمکي خویدنو پیښو وروسته د ژغورنې عملیات روان دي شیبه په شیبه تلفات هم زیاتېږي وروستای راپور چې د جرمنی د پی خبری اجانس پور کړی دی په کانګو کې تر سیلابونو او د ځمکې کویدلو تر پیښو وروسته د مړو شمیر 200 اته پورته شوی دی او ویل کیږي چې شاوخوا 200 کسان نور ټپیان دي او نږدې 200 یا 190 کسان داسې دي چې ویل کیږي چې ورک دي او تر خاورو لاندې بوي لا هم د ژغورنې عملیات روان دي دغه چې د سیلونو زیانمن شو کسانو خبرې کړې ویلې دي چې په سیلونو یا په دغه طبي پیښو کې هر څه له لاسه ورکړي کله چې د جنتیلا نداګي په نوم دی زیانمن شوی خبرې واورو
نور ز کورنۍ نه لرم او نه هم سرپناه را پاتې ده اوس باید ځان ته د بده دو ځای پیدا کړم په هیجم چې میړه می ژوندۍ دي خو ټول ماشومان می مړسوي دي
بیا په سلګونه کورونه ویجاړ شوي او د ژغورنې کارکوونکي د مړو د موندلو عملیات پر مخ بیایي د سری سرید نړیوالې کمیټې یو کارکوونکي اسحاق هامپونګو ویلي چې د ژغورنې د عملیاتو چارې هم له ستونزو سره مخامخ دي کله چې د ښاغلي هابامونګو خبرې هم واورو
نتوکو تنوازیه کې نزنه زلیاندا مو مای
فکر کوم په سین کې بزیات مړی پراته وي تر درې ورځې وروسته به پسترګو ښکاری او اندېښنه لرو چې لدی وضعیت به څنګه تیریږي د مړو لپاره زیات خلک نه لرو د هغو کارونو لپاره چې کوي بودیجه هم نه لرو او دا تر ټولو لوی ستونزه ده
د کانګو جمهوریت په جنوبی ولایت کیو کې سخت ورښتونه د سیندونو او د غراز ویالو د ډکېدو او بهېدو سبب شوی چې ګڼ کسان زیانمن کړي دي وروسته ورځ کې د یوګانډا او کینیا ځینې برخې هم د سخت ورښتونو شاهدانه وي تیر اونۍ بیا په روانډا کې هم سیلاونه راووتل چې له کانګو سره پر پوله پروت هیواد دی حالت هم یو سلونه هیڅ کسان مرشول پاتې ویم چې دغه طبي پیښې په داسې حال کې کیږي چې لالوړاندې نه په افریقای هیوادونو کې پکې د افغانستان په څیر ګڼ خلک له بشري ناورین سره مخامخ دي او لوړاندې نه کې ویل کیږي چې وچکالۍ هم دغه تا د ګڼ شمیر کسانو کورنی اوایت کم کړی دي او خلک کې د خوراکي پلوه د ستونزو سره مخامخ کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو روزګان ته په روزګان کې په یو کلی کې الکتر لګا سل کسان نابینا دي. دغه کورنۍ د هراود ولسوالۍ کې دي او ویل کیږي چې د راپورونو لمخې دوه پر لپسې نسلونه پسترګو څه نویني. د دغه کورنۍ مشران وای ازادي رادیو وزنی رادیو د چې د دوی غږ رسولو لپاره ورغلي.
پسترګو دا نابینا کسان د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د میاندو پسې مکی ژوند کوي. د دې شمیر اوس نږدې دی او کلی په اندازې دي او نږدې د دغه یو کلی ټول کسان په سترګو نابینا دي. د دې شمیر تر سلو زیات دی. ټول د یوې کورنۍ دي او دا څلورم نسل دی چې لمور پیدا وي او نابینا وي. که څه هم د دې شمیر اوس د یو کلی د خلکو په اندازه دی او دا څلورم نسل دی، خو تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. او ازادي راډیو یوازنی راډیو دی چې د دوی تر کلي په لومړي ځل ځان رسولی څو د دې ژغ تر نورو خلګو ورسوي. د دې کورنۍ مشران وای دوی د افغانستان په یو شمیر ډاکټرانو ګرځیدلی، خوایشه ورسره نه ده سوي.
وروره نوم یې عبدالکیم، زه به تقریبا د 30 کال یم. دا زموږ ناروغي چې د وروره زه دریم پړاو یم، یعنی نیکه مو پلار مو زه. نو هاینده نسل چې موږ یم دغه سي پړاو په پړاو روان دي. موږ د دې تداوی لپاره وروره تر کابل پورې په کندهار دا چې بس بای زاینو مغوشت دي. نو ډیره توای چې دا دغه ناروغي د نورویو بولی کې چې بول دا ناروغي د چې نو دولتو ته ولر نسی موږ نه سو کوله.
هم یک مطلب جان د روزګام لا د جراوت لسوري د میاندو د کړیا وسیدون کین. نو رجال مل مشکل دا غدي چې موږ د ګر کورنۍ مثال دا چې پسترګ یعنی محبوب یا محلول جوړه. نو تقریبا چداد می سلوکس پکې نو دغه شی د اول شپې څخه بیا راځد درش پنځرتو په نزدکه زده 56 پولیس کالم په دوار ستر ګرور نه دینا. په دغه نارغه پروژه نه ځکه موږ مست دغه مشکلات بیا شکړي چې کوم موږ دغه بل ته لاس مو تا چې مثال موږ پروژه نه ژوند د بل په لاس کې چې راغه موږ سره همکاري ونه کړو. مشکل دا نه محدود پاتې چې موږ سره ورو که چم خیر وکړو واه وکړي کار دغه سپاته دی.
د دې کورنۍ ټول غړي وای دی د تاګ او خوراک پر مهال او په نورو برخو کې د یو چامر ستارت چالري او د مرستې پرته هیڅ هم نسی کولای. پسترګو د دې نابینا کورنۍ غړي وای د دې سره تر اوسه پورې هیڅ یو چامر ستنه ده کړي او راتلونکي نسل هم د سترګو د جید مشکل لري. دی غوښتنه کوي چې راتلونکي نسل دی وژغورل سي.
محمد ریم دی د میندو د کلی وسیدونکو یم. د دغه ټوله مایبینو د دغه کورنۍ سرپرست یم. هغه مو سو صدا غوښتنه ده چې کومک سره وسی او دا مو غوښتنه ده چې دغه انسانان چې دی دا باید وګوري چې کدی کار کولای شي په ډاکټرانو په دغه کې دلته د مخنیوي وسی که نس کولای مشر دي داس کومک وسی خارج او بلې خواته د مواسي چې د مخنیوي او دغه مرز برک سی ګسر کې د انسانان چې دی ډیر په تکلیف اخته دي وسل کا سدي سبب زر کا سی.
د پسترګو د جینا بنا کورنۍ دردونه بلان ور هم ډیر سی، ځکه دوی زیاتوي چې اوسور سره څوک دوستي نه کوي او دوی اړسوي دي چې په خپلو کې سره دوستي وکړي. بلخوا ډاکټران وایي چې د دې د کورنۍ د غړو د یو شمیر کسانو درملنه ممکنه ده او د غراز راتلونکي نسل هم ممکن وژغورل سي. په دې اړه مو په اورزګان کې د عمومي داخلي متخصص ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی پوښتلی دی.
نو دوی دغه تاریخ چې موږ واخیستله او دوی چې دا کوم لکه معلومات هم حاصل کړه دا داسې کنجنیټل افات دي. دا ناروغي چونکه دا خو هغه کم معلومات چې موږ وکړو دا خو ډیر زیات کسان دي، تقریبا 160 نفر دي. نو دا چې بیا مطلب لکه زنانه ودیږي یا هم د نارینه و د پاره په نورو ځایونو کې هغه کې خځې کې، نو دا د راتلونکو اولادونو د پاره ډیر مشکلات پیدا کوي، ځکه چې خدای نه خاصه مکمل یو منطقه به داسې د سترګو مشکلات سره مخ وي. نو زما په نظر باندې د ټولو نه بهتره دا ده چې کم هغه لکه په اصطلاح خیریه مؤسسات چې دي هغوی باید په دې برخه کې ډېره مداخله وکړي. خو نن سبا چې طبابت ډېر پرمختګ کړی نو امکان لري چې دغه ناروغي درملنه وشي، خو اکثره کم لکه ولادي افات چې دي د هغوی درملنه یو څه مشکله وي، ځکه چې دا لکه جنټیک افات دي. دغه کومه ناروغي چې دوی لکه پیدا کړي دغه لکه په دقیق ډول باندې تشخیص ورتونې سي.
پسترګو د دې نابینا کورنۍ ټول غړي په یو رقم نه دي. یو شمیر پکښ کې ځان دا ځا پسترګو څه لیدلای سي او یو شمیر نور بیا پسترګو هیڅ هم نسی لیدلای او د بل د لاس محتاج دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
د مصنوعي ذهانت یوستر ساينس پو لخپل دند استعفا کړی. جیفری انټن وايي مصنوعي ذهانت په وحشتناک ډول پرمختګ کوي او ویره لري چې انسانان څخه به ټول کارونه واخلي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کمپیوټر ساينس پو جیفری انټن چې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټيليجنس پلاندر بلل کیږي، په ګوګل کمپنۍ کې له دند استعفا وکړه او په دې توګه د مصنوعي ذهانت د خطرونو په اړه خبرداري ورکړ. شغل هنتن چې د مصنوعي ذهانت د اساسي ټکنالوژي مخترع دی، له نیویارک ټایمز رسپانس سره په مرکه کې خبرداري ورکړ چې د مصنوعي ذهانت پرمختګونه د بشر او بشري ټولنې لپاره جدي خطرونه لري. د وویل مصنوعي ذهانت له 15 کال پخوا سره پرتله کړئ، دا توپیر په نظر کې ونیسئ او بیا فکر وکړئ چې که په دې ډول وضعیت روان وي نو راتلونکی وحشتناک دی. د شغلی هنتن په وینا مصنوعي ذهانت د ډیجیټل ټکنالوژي د سترو کمپنیو ترمنځ د سیالۍ له کبله په بیساري سرعت د پرمختګ په حال کې ده. ډېر خلک به کار له لاسه ورکړي او د ناسمو معلوماتو د خپرېدو په وسیلې به بدل شي. د ټینګار کوي ډېره سخته ده چې د مخربو کسانو له لوري د ورانکارو چارو لپاره له دې ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو مخه ونیول شي. ګوګل او د چټ جی پی ټی جوړونکې کمپنۍ اوپن ای آی چې د مصنوعي ذهانت په ټکنالوژي کار کوي، لکه کال راهیسی د داسې سیستمونو په جوړولو کار پیل کړی چې د انټرنیټ له نړیوالې شبکې څخه ډیر زیات معلومات ترلاسه کوي او کار ورڅخه اخلي. شغله هنتن وای د سیستمونو لدی کبل چې ډیر معلومات تحلیلولای شي، د انسان ذهن ورپسې نشي رسیدای او شایي کوم کار چې مصنوعي ذهانت کوي د انسان د مسخو تر وړتیا ډیر شوی. د جیفری هنتن په باور مصنوعي ذهانت به له انسان هم سخت او هم اسانه کارونه واخلي. د سشکال په مارچ میاشت کې ایلن ماسک او د ټکنالوژي د یو شمېر نورو سترو شرکتونو خاوندانو اعلان وکړ چې د مصنوعي ذهانت د پراختیا چارې دي تر یوې مودې پورې ودرول شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه 12 شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ګوګل په یوه نوې ټکنالوژي کار پیل کړی چې په ایمیل او نورو برخو کې مو د پاسورډ لاړتیا خلاصوي. دا چې دا څنګه کار کوي په دغه ریپورت کې به جزئیات واورو.
ګوګل د پاسکی په نوم له یوې نوې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو د تنشتې شوی چې د پاسورډ اړتیا پاتې ورسوي. ډېر خلک له پاسورډ په دې په تکلیف کې هېری شي او یا یې دومره ساده جوړوي چې نور یې په اسانه موندلی شي. له کله چې ایمیل رامنځته شوی خلک له دوه نومونو پاسورډ او یوزر سره بلد شوي. ځینې خپل پاسورډونه په یو ځای کې لیکي، خو ځینې دومره ساده پاسورډونه انتخابوي چې هکران یې په اسانه موندلی شي. اوس ګوګل د خلکو د دې ستونزې د کمولو لپاره د یوې نوې ټکنالوژۍ په وسیله د هکرانو او درغلګرو مخه نیولې ده. که تر اوسه پورې مو له پاسورډ څخه کار اخیست، له دې ایسته به له پاسکي څخه کار اخلو. پاسکي څه شی دی؟ دا هغه سینسور ته ورته دی چې په ځینو موبایلونو کې شته او د ګوتې په نقشه موبایل پرانستل کیږي، خو په دې کې توپیر دا دی چې یو نقشه د کاروونکي په وسیله لکه موبایل، کمپیوټر، لپټاپ او آیپاد کې ډاونلوډ کیږي او کاپی په ګوګل کې اپلوډ کیږي. د ټکنالوژي ته د اپل، ګوګل او مایکروسافت له لوري په ګډه انکشاف ورکړل شوی دی او اوس د پیپال او ای بی پشان ځینې کمپنۍ ورڅخه کار اخلي. ویل شوی چې وی مودې ته اړتیا ده چې دا ټکنالوژي عام شي او ټول خلک ورڅخه کار واخلي. خو ګوګل وای دا نوې ټکنالوژي یا پاسکی د پاسورډ د پایترسیدو معنا لري. د ګوګل پر اساس پاسکی لا په لومړیو پړاوونو کې دی او یو موده وخت غواړي چې په ټولو اپلیکیشنونو او ویب سایټونو کې په پراخه پیمانه وکارول شي.
ورزو لاندو خبرونه ته د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په پا پاکستان کې دی او هلته نن د پاکستان د فوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلی دی. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ایز امن د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې شوې دي. د افغانستان په ختیځ په تیر بیان ننګرهار کې د سیلابونو دراوتلو له امله ګڼو خلکو ته مالی او ځاني تاوان اوښتی دی. د راپورونو له مخې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور ماشومان تیر ورځ د سیلابونو له کبله مړه شوي او دوه نورې ټپیان شوي دي. اروپایي ټولنه وایي افغانستان د بشري ناورینونو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. په کانګو افریقایي هیواد کې د سیلابونو او د ځمکې د ښویدنې په پیښو کې د مړو شمیر تر 200 کسانو زیات شوی دی. لږ تر لږه 200 نور کسان ټپیان شوي هم دي. په اغیزمنو شو سیمو کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیون ډالر او ډیر لګښت کړی دی.
خارجانو سره کومک بونی کی پاسانی بنی او مشکل سره دی چون دی ټول خاوري حاکمیت دوی سره دی. دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخ کې کلونو ته د منځول شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وای پر یو وخت څو ډول نشي کول د موتا د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
د دېش وخت په وای چې ته نه چې ما مالاته تر تریا کو تر پودرو تر شیشې پورې.
د ډاکټر فرید بزګر په نوم د موتادینو د درملنې لې یو متخصص سره غېدل یو چې د نشي موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
موږ غرد دینند غو چې مخدرات او ساکي کار کې د غېدو پرمړي مسلکین اشرا درلودل چې شمیرې په سکونو تر رسیدي.
دا دل زمان په نوم یو معتاد وای چې د اعتیاد له عمله د ټولنې په غم او خادي کې برخه نه سم اخیستلې.
زموږ ګلر د دې پلان په چیرې لاړ شي چې موږ د تخصص کې تلل شي او څه زموږ پلان وي اګه کا وګړه زمون د لادي وسکینې شپې ته تبرک شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
الکه ودرېګه
ها دا د ولاړ کمانډان صاحب
دا د څه شي را برکړې دي؟
څه شي نشته د کور سودا ده.
کور سودا خو هر شی کېدای شي. څه شی دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 300 میلیون ډالر او ډېری پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي که څه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشئی موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپل مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي او عامه پوهاوي په پروګرامونو کې مصرف شوي دي. تحلیلګران وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتني راپور کې راغلی چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود شوی او دوی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د جمهوریت له نسکورېدو سره سم خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو یوازې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر 30 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د دې پیسو څخه یې 40 میلیونه ډالر ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. 10.3 میلیونه ډالر یې په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او 4.8 میلیونه ډالر یې هم د کوکنارو د کښت او نشي موادو د استعمال د زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولې دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبان حکومت ته په مستقیم ډول نه دي ورکول شوي او ډیری پروژې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي شوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشي موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه شوي شمیرې کولای سي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشي موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډېره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت د مسؤلیت لري چې له نشي موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یو لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجان سره کومک بنی کی پاسانی بنی په مشکل سره دی، چون د ټول خاورې حاکمیت دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخکې کلونو ته د منځول شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو باندو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته طالبان واخلي وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو ولې هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي.
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپلو کلونیو مرستو څخه 1.5 میلیونه ډالر کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې، ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمېر تریاکې هم نیولې دي، خو اوس هم له نشي موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه. تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ډېری هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د نشي موادو د تولید د دوام په اړه اندېښنه وښوده، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشي بوټو د کښت، نشي موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي شوي چې د روان فصل په درې میاشتو کې نږدې 1000 جربه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالرو ډیر لګښت کړی دی.
زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډوله نشي کول د ډیریدو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر لستونزو سره مخ کړی دی. ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یو ډول نشي موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشي مواد په لاس ورسي استعمالوي. له همدې عمله په روغتون کې تر څو ځله بستر کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاتې کیږي. معتادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشي موادو قاچاقونکي د سارکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډول نشي مواد راوړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
سردار ګل د اتو اولادونو پلار دی چې اتحاد له کندهار څخه تر فراه پورې رسولی دی. دی پر یو وخت څو ډوله نشي کوي او هغه نشي مواد چې دی ډیره اړتیا ورته لري په فراه ولایت کې آسان او ارزانه پیدا کیږي. له همدې امله له خپلې کورنۍ سره یو ځای فراه ته کډه شوی. سردار ګل دوه ځله د معتادینو د درملنې په مرکزونو او یو ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرېښې ده. خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډوله نشي موادو د استعمال لامل د په ذهن کې پیدا شوی، اوس د تل لپاره د نشي پرې خودل ورته ګران شوی دی.
دا تینځل اسکاله کې چې زه مطالعه وایم، اول می فاس کوله بیا په روینوم پسخت اسولم، نو بیا طالبانو یو فرمیاش باندې کړم په کندهار په ماباس کې، نو جوړ سولم دا ځای چې رایلاس ولم رالم فراته دلته کرا کرا راتللم، اوس بیا فخر سویم بیا مطالعه سویم.
سردار ګلوی د اتحاد د دې سبب شوی چې وسی اولادونو او مېرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي، ځکه د پورس کې 50 سل افغاني پیدا کوي چې نیمه کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشي مواد رانیسي. د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي صوفي ضیا الحق وایي ساقیان د نشي موادو خرڅوونکي د وخت په تیریدو سره بازار ته نوي ډول نشي مواد راوړي. کموتادین د پخوانیو نشي موادو لاله نشه نشي مجبور دي چې نوي ډول نشي مواد تمخه کړي.
لږیش مخ په وای چې ته نه چې ما مده تر تریا کو تر په ډورو تر شیشې پورې دا کار دا راکې چې په دې منځ کې چې وجود مې نه لري اته مواد مخ دې سر تر کوله شي پر په دې تر کوله شي.
تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې تر ډیره حد هغه نشي مواد استعمالیدل چې له نشي بوټو څخه پلاس راځي، لکه تاریاک او چرس. خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشي موادو تولید هم پیل شو. ډیری هغه معتادین چې پخوا به د تاریاکو یا چرسو نشه کوله، اوس د نشي ګولیو، ښیښې او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وایي چې په پرلپسې او دوامدار ډول نشه کول د دې سبب کیږي چې معتاد له یو ډول نشي موادو سره عادي شي او نور یې دا مواد خمار نه ماتوي. په دې صورت کې معتاد مجبور دی چې بل ډول نشي موادو ته مخه کړي.
مقدار کې بغلورف پس تحمل زیات
کله چې د نشي موادو اندازه ډیره شو، د وجود غم هم ورسره ډیریږي. کله چې د وجود غم ډیر شو، معتادین مجبور کیږي چې د نشي موادو اندازه نور هم ډیر کړي. بل خبره د بازار ده، په بازار کې د بخوانیو موادو ځای نوی نشي مواد نیسي. په دې صورت کې معتاد کوشش کوي چې د نشي موادو هغو نورو ډولونو ته مخه کړي او تجربه کړي چې ساقیانو بازار ته راوړي وي.
اندازه مواد دیگر
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا معتاد کېدو یو علت پر یو وخت د څو ډوله نشي موادو استعمال دی، ځکه دغه ډول وضعیت د معتاد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د سبب کیږي چې د درملنې بهیر ناکام شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډوله نشي کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گده میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوه دا ایرین تا کوای
تا چه غاره چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم ارواپوهان د نشي موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشتوالي څخه سر ټکوي، خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشي موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل شوي، تر دې دمه د نشي موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي، او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا شته، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په فایل کې مو پوښتلې چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي.
د بده مرغه دقیق نشم ویل چې شمېر به څو ته رسیږي، خو په دې ساحه کې د 1989 تر 2012 پورې په مختلفو ان جي اوګانو کې ما کار کړی دی، او کوم نشه چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو لپاره و. یوازې په 1990 کې موږ یو سلو یولس نصابونه د هغو کسانو لپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړو ژبو پښتو او دری باندې ترجمه کړی وو او هغه اړوند مؤسسې ته مو ورکړل چې هغه په خپلو ټریننګونو کې دغه نه کار اخلي. موږ د ماشومانو د مکتب د زده کوونکو لپاره د ټولنې د نورو اقشارو لپاره په مختلفو سطحو باندې نشرات درلودل، پوسترونه، لفلیټونه، مجلې، کتابونه دا نشر کړي دي، ډېر ترجمه کړي، لیکلي مو دي او دقیق شمېر یې د بعد مرغمتنده معلوم.
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده که یې لږ راته تشریح کړي؟
زیاد کتابونه زیاد فوکاسم په طبي برخه باندې او د ماشومانو برخه زمنګ د خبرونو د څنګ اساسي برخه و چې د ماشومانو لپاره تر 15 میلیونه زیات کتابونه د یوه ژبه کیسې نشر کړي دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل تبزی کړي دي. د مخدره سایته کراشمه نو په دې ځکه به موږ په زرهاو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړي دي چې د ټولنه د عام وګړو لپاره د مکتب زده کوونکو لپاره په مختلفو ډولونو باندې موږ د نجات په نام باندې مجله درلودله چې پاکې مسلکي نشرات مو او دا مو په هغو نشراتو چې فوکس یوازې په مخدراتو او ایچ آی وی باندې وو. بیا په افغانستان کې د مخدراتو ویډس په نام باندې مجله درلودله چې د 2003 تر 2009 پورې په منظم شکل نشریدله او په هغه کې د مخدراتو او د ایډز خبر د مخدراتو ایډز او ایچ آی وی باره کې پوره معلومات وو. او موږ غیر د دین او چې مخدراتو ساکی کار کې د غیر پرم ډیر مسلکي نشرات درلودل چې شمیرې پسګونو ته رسیدي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړیا طبقې لپاره لیکل شوی دي؟ دا مو خلکو لپاره، د پانتون د استادانو لپاره، د اتحاد د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم موږ کتابونه چې نشر کړي دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر ماجرینو پورې، د خودو لپاره، د پانتون د زده کوونکو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، یا طبي پرسونل لپاره، او همدارنګه هغه چې مشخص په دغه مخدرات په ساحه کار کوي دغه لپاره چاپ کړي او خپل کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړې چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
لبته مرغه کوم سیستم موږ نه درلو چې خپل ارزیابي وکړو. خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه، دا ثبته چې دا مؤثر او ټول خلکو ته خیر تاسو دا غوښتنه په ټولنه کې عامه وه او دا یو غیر مستقیم دغه د ارزونه ده. او دا چې څومره تاثیرات یې کړی هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسو نشئ کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کوي، ځکه تاسو آګاهي ورکوئ یا ټریننګ ورکوئ یا نور. نو موږ د کتابونه چې موږ مسلکیانو لپاره د مخدراتو د ساکي کارکوونکو لپاره ترجمه کړي دي او خپل کړي دي، هغه ویلی شو چې دغه مسلک کې بدلون راغلی دی. خو په غیر مسلکي کار کې اوسې په ماغه برخورد د متدین سره په مسلکي شکل باندې، خو په عامه پوهاوي کې دغه لبده مرغه دغه تاثیرات موږ نه شو ارزونه کول.
تاسو خود متدینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دغه ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
لبد مرغه د پخواني دولت هم د لومړیتوب نه درلوده، د ډیرو حد سره سره منګونه کولای شي چې دولت په دې قانې کې چې د مخدرات اگاهې مخدرات د مخنیوي لپاره کې به قاطی اقدام وکړي. د مخدراتو د اگاهې پروګرام کې یا د مخدراتو عامه پوهاوی کې چیرته د درسي نصاب برخه شي دا به ډیر ښه اقدام وي. خو ډیر احتیاط هم باید ورسره وکړل شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14-15 کالو پورې ځوانان ډیر کنجکاوي. نو مواد که چېرته په نصاب کې شاملېږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نورو نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغو تاثیراتو باره کې معلومات دي او د هغې ناوړه اغېزې دي چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري. په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی او باید وشي.
درنو اورېدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکو عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو ساګانو د کیندلو کاروبار کاوه. دی وایي چې د غم له امله یې نشو ته مخه کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې ښه زیاتوي، له نشیانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د عادل زمان له خولې واورو.
یاره د پلار وفات شو، پلار مې جنازه وکړه په کلي کښې، په کور باندې مور پرک جوړ چا، بیا چې راغلم کور ته چې جګرغونو جګرغونو په دې عمل ولوېدم. په دروازه یې لورۍ کښې زمونږ د برمې کار ده د سګانو، نو په یو وخت کښې د چمن باندې ټول پوریاندو ته ناست وو. موږ پلار چې ما وفات شو، په دوه ورځ کښې دواړه وفات شو، بیا به جګرخون جګرخون وم جګرخون. یوه ورځ دا هغه ته راغلم ما د چمن وزري ته، بیا پوړي ناست وو، وایي څنګه جګرخون؟ ما دا جګرخون تراشي یو دد وویل، یو دد مې وویل. هماغه وخت چې راغی لکه اندروبال چې ورکش کښې، بیا ورغلم دد مې وویل. تقریبا غونډ دولس کاله ووتو چې پنځه کاله مو پوډر استفاده وکړه، بیا مې څوټه شیشه شروع کړه. مهم هغه یې د غاښونه خلاص کړم او په اصاب مینه ټکان راولي. دا ټول ظاهریت دي. ما په کار یې دا تاثیر وکړو چې روزګار ضعیف شو او کور کښې مړه ژوندی دوم کله را نه پاتې شو، یعنی کوم مایفل ته م نه شو ماتلی. کله په دې عمل ولوېدم بس بیا هر وخت چې په دې عمل کښې ناستم چې کار پاتې شو. او پرې کله م مواد نه چې پیدا کړه، په یو وخت کښې پنځه پنځه میاشتې څلور څلور میاشتې د کور ته م نه یم تللی، کله په هوټل کښې کله دا پل لاندې پنځه روپۍ خو د ورځې استفاده ته نه کوله. دغه برمه مې چلولی چې برمې پیسې مې نه واخېستې، یو څه به م ورور ته ورکړې، نور مې ستې خپله استفاده ته نه کوله. او شکر دغلا مې نه کوي. او چې مواد به نه ویستې، بیا بدن درد تکلیف او ذهني ټینشن به و. بد عمل ده چې یو خو ته د یو میلیون ګټه یي، خو چې عمل به دل په مال کښې به تلې او یو میلیون ګټه د خوشي کوله. د عملیانو نه به م شیان اخېستو، دوی به راغله کول غمای شو یو شی بل شی، ما به ته نه اخېستو، ما به بیا مارکېټ ته وړو، مارکېټ کښې مې بیا خرڅوو د تیږې غمي او ګوتمۍ بل شی بل شی ملیان خو هر شی به راوړو، بایسکلونه هی موټرسایکلونه دا به مې بل ځای خرڅول. په دې باندې ما دوه بچیان لرم، تعلیم کوي. نو دا زوی کله ته چې پلاره ته چېرې لاړ شي چې مونږ دلته خوشي کښې ته لاړ شي، ته خو زمونږ پلار وې. اکاکا وګوره زمنو ته راځي وسکینې شپې کوي ته ورک شي. او زه بیا ورته وایم چې بچی زه خو کار کوم، روزګار کوم، پیسې راوړم، بیا لږ مطمئن کړم. ما سره ډېر انډیوالان وو چې اوس ملینر دي، جرمني کښې دي، څوک په امریکې کښې دي، ما نه په عمر کښې هم کم دي او کېدای شي ما نه په عقل کښې هم ځای دي. خو هغو داسې وکړو چې ژوند جوړولو ته یې فکر وو، آینده ته یې فکر وو. محتاط شوی نه وی، اوس به زم هماغسې بېلبې غونده ژوند وو، موټر به وی، کور به وو، که ژوند وو.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم د یو بزګر زوی دی. ده پر خره دوې بوجې بار کړې او خپل کلي ته روان وي چې په لاره کې یې پولیس نیسي. دا چې اسلم ولې پولیسو ونیو، په بوجیو کې څه دي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار اسلمه بچیا، سږ کال ښه ډېر بارانونه وشول، که دا کوکنار ورسېدل ښې ډېرې پیسې به را جوړې کړي.
رښتیا هم چې ډېرې پیسې به را جوړې کړي. سږ کال اوبه مفتې دي، پروسږ کال د تریاکو نیمې پیسې پر برما او تیلو ولګېدې.
که سږ کال تریاک ارزانه نه شي، پرده مو پکې کېږي له خیره.
هو انشاءالله چې سږ کال به خدای پاک ښه روزي را کړي.
سلام جانه، په څه لګې؟
السلام علیکم.
وعلیکم سلام جانداد، ستړی مشې؟
ته هم ستړی مشې، خیر یوسې؟
جانداد کاکا ستړی مشې؟
خیر یوسې وراره، ته هم ستړی مشې؟
خیر یوسې.
سلام جانه، خدای دې خیر کړي، څه شی کرې؟
والا بل کښ خو ګټه نه کوي، ما ویل کوکنار به وکرم.
یاره دا خو دې ښه فکر کړی دی، سږ کال اوبه هم ډېرې دي، ځمکه به دې ډېر ښه کوکنار وکړي.
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو.
سلام جانه، په ځمکه کې دغه خشخش کرې؟
هو دغه خشخش پکې کرم، ولې دا خشخش خراب دي؟
خراب نه دي، خو دا خشخش دومره حاصل نه ورکوي.
دغه خشخش موږ د پروسه کاله کوکنارو څخه راټول کړي دي، موږ خو تل دغه خشخش کرو.
ته دې فیل په غوږ کې ویده یې بابا، اوس له خارجه نوي او ډېر ښه خشخش راغلي دي.
نو دا نوي خشخش کومې ښېګڼې لري؟
یو خو تر دې دوه برابره ډېر تریاک کوي او بل نو مرض نه کوي.
خا خا دا خو ډیر خ خاش خاش دی دا چیرته پیدا کیږي
د نیوی کلی حاجی سمت خان خو به پیژنې
او پیژنمې
حاجی سمت خان دغه ډول خاش خاش لري دغه کاروبار دی
والله دا خو ښه خبره ده زه به هم دغه نوي خاش خاش وکړم
ښه زه نو ولاړم د خدای په امان
په مخه دې ښه کاکا په مخه دې ښه
اسلامه د چندان خبره مې خوښه شوه که مونږ هم دا نوي خاش خاش وکړو ښه به وي ستا څنګه خوښه ده بچې
بیخي مې خوښه ده ما هم اورېدلی چې نوي خاش خاش ډېر ښه دي
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستي نوي کلي ته لاړ شه او له حاجي سمت خان څخه دوې بوجې خارجي خاش خاش راوړه
سمه ده پلاره دا دی ځم
هلکه ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړي دي
پر غبرګو سترګو قمندان صاحب
هلکه ودرېږه
دا دی ولاړ یم قمندان صاحب
دا دې څه شی را بار کړي دي
څه شی نشته د کور سودا ده
د کور سودا خو هر شی کېدای شي څه شی دي
خاش خاش دي
خاش خاش څه کوي
پلار مې ویل رایې وړه نه پوهېږم چې هغه څه پرې کوي
دا دې له کومه ځایه راوړل
له نوي کلي څخه مې راوړل
نو ته نه یې خبر چې خاش خاش قاچاق دي
څه شی قاچاق خاش خاش خونه دی قاچاق
دا خاش خاش کری او بیا په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي بیا وای چې خاش خاش نه دی قاچاق
نو که قاچاق وای اوس په پاره کوڅه او بازار کې ښکار نه خرڅېدای
نو په کوڅه او بازار کې خو ډیر غیر قانوني شیان پټ خپتیږي
قومندان صاحب خاش خاش خو موږ دل را نیسو او یای خرڅو تر اوسه پوری پولیسو څه نه دی راته ویلي
وخوانی وختونه تیر شو نور هیڅوک دا کار نشي کولای
ولې اوس څه پېښه شوه
اوس خاش خاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کیږي
دا چا ویل چې خاش خاش قاچاق دی
قانون وایي قاچاق دی ډېرې خبرې مه کوه
نو خاش خاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي
ته یې ماته را وښیې چېرې ښکاره خرڅېږي
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي
راځه موټر ته در وښیې ته چې لاړ شه د پولیسو اوزې ته ډېرې خبرې مه کوه
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خاش خاش خرڅوي
راځه هغه سړی به هم ته را وښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي
خیر دی قومندان صاحب ما خوشی کوي زه نه وم خبر چې د خاش خاش را نیول او خرڅول قاچاق دي بیا به داسې نه کوم
درځه موټر ته در وخیژه ډېرې خبرې مه کوه سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو همدغه خاش خاش د کوکنارو تخم دی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
چنارا خسته یور دی
غاړې تاو شو نه دې چاله